السلام علیکم د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته موزه رضوان مراد هرکلی کوم دوستانو دا خبر خبرونه ولایت په ولایت 19 پروگرام ته چې په مستقیم ډول خبريږي ځانګړې شوې ده د خبرونه کوربه اسمت ساروان دی او نن په کې د قندوز د وضعیت او په خاص ډول په دې ولایت کې د ورستۍ پیښې په اړه خبرې او لملمنو سره پوښتنې او نظرونه شریکېږي خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او دې سات او نړۍ مهم خبرونه د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او ورسره مل پلاوی له افغان ولسمشر سره په کابل کې خبرې کوي د لوګر چارواکي هیلمند دي چې د ولایت په څرخ ولسوالۍ کې لسګونه تړل شوي خونځي به راتلونکې اونۍ پرانستل شي او ټویټر وایي د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ یو اشاریه 1.1 میلیونه هغه اکاونټونه تړلي چې د تروریزم لپاره تبلیغات کول د خبرونو تفصیل د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه نن کابل ته ورسید شاهد خاقان عباسی او ورسره مل پلاوی نن سهار 10 بجه کابل ته ورسید او د ارګ په ماڼۍ کې د ولسمشر غنی لخوا د تشریفاتو مراسمو په ترڅ کې ورته هرکلی وویل شو د جمهور ریاست د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وویل
با رئیس جمهور و مقامات حکومت افغانستان در رابطه با موضوع بردل تروریسم و همچنان مسئولیت پذیری کشورها در امر صادقانه مبارزه علیه گروه تروریستی بحث و تبادل نظر میکنند
خاغلی مرتضوی ویل چې د سولې پروسې او د دوړ هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د مسئلو په اړه به هم ولسمشر غنی او د پاکستان صدر اعظم خبرې وکړي د لوګر چارواکي هیلمند دي چې د ولایت په څرخ ولسوالۍ کې لسګونه تړل شوي خونځي به راتلونکې اونۍ پرانستل شي د لوګر د والي وایند سلیم صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په څرخ کې وروسته تر هغې 1.5 خونځي وتړل چې د دې ډلې یو قمندان او یو شمېر وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وشل شول ښاغلي صالح وویل
سیمه کې د قومي مشرانو علماو دغه سپارښتنه کړې تر دې لاشي دا خونځي په خلاصولو کې مرسته وکړي قرون او کله چې سیمه خلک وسلوال ته ورغلي او طالبان هغوی ورسره وعده کړي چې ان شاء الله راتلونکي اونۍ به دغه مکتوبونه خلاص شي
د لوګر د والي وایان وې د خونځیو د تړل کېدو له امله د څرخ ولسوالۍ 2000 زده کوونکي له درسونو پاتې شوي دي د افغانستان دفاع وزارت پته وای پته رسلیو ساتونکو کې د هیواد په ګڼشمیر ولایتونو کې د ملي اردو په تهاجمي عملیاتو کې د څلورو دایشیانو په ګډون 25 دولت زد وسلوال وچل شوې دي د دفاع وزارت په اعلامیه کې نن راغلي چې د عملیات د ننګرهار لغمان کونړ نورستان فاریاب او زابل ولایتونو په شمول په ځینو نورو برخو کې هم شوې دي په دې عملیاتو کې ځکنیو ځواکونو شپږ شپېته او هوایي ځواک درې اتیا بریدونه کړي دي د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د روسي او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه هغه هڅه غندلې ده چې دوی د امریکا لخوا د ایران سره د اټومي موافقې د نړیوال تودوخې تړون او د نړۍ د تجارتي اصولو په شمول د منل شو تړونونو او موافقو په یو اړخیز توګه بدلون بولی د پنځشنبه پر سپ مسکو کې د خپل چینی سیال سره له خبرو وروسته د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ویل د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره هڅه کوي چې په هغه مسلو کې یوازې عمل وکړي چې لګڼو هیوادونو سره تړلي دي نو موري د بیل کې په توګه د ایران سره په 2015 کال کې شوی اټومي تړون یاد کړ چې امریکا پکې د بدلون غوښتونکې ده په داسې حال کې چې د تړون نور برخوال هیوادونه پرې قناعت نه لري لاوروف د نړۍ د اقلیم په اړه هم شوی تړون ته اشاره وکړه چې د نړۍ یو سل شپږ شپږ هیوادونو لاسلیک کړی خو ولسمشر ډونالد ټرمپ پکې د بدلون غوښتنه کوي ټویټر وایي د 2015 کال څخه د 2018 کال تر پایه پورې 1.1 میلیونه هغه اکاونټونه تړلي دي چې د تروریزم لپاره تبلیغات کول ټویټر ادعا کوي چې د اقدام د ټولنیز شبکه په یو داسې ځای بدل کړي چې د خشونت خپرولو د موادو لپاره مناسب ځای نه دی ټویټر پرون په یو بیان کې ویلي موږ د کلونو سخت کار د مثبت او مهم اغیز دوام ګورو چې زموږ سایټ د هغو لپاره چې تروریزم تبلیغوي غواړي په نامناسب ځای بدل کړي او په نتیجه کې په زیاتېدونکي توګه دا ډول فعالیتونه له ټویټر څخه لری کېدو باندې دي ټویټر او نورې ټولنیزې شبکې په زیاتېدونکي توګه په ټوله نړۍ کې د حکومتونو تر فشار لاندې دي څو په خپلو ویب سایټونو کې د وسلوالو او نورو هغو کسانو په اړه چې د تاوتریخوالي څخه د ډکو بریدونو غوښتنه کوي اقدامات وکړي او د هغوی د تبلیغاتو مخه ونیسي او د جنوبی کوریا یو محکمه پخوانی ولسمشر د فساد او لواک څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په څلی رښتو کلونو بند محکوم کړه. د مرکزی سیول محکمه نن پارک گیون هی د بڑے خستلو لواک نه د ناوړه استفادې او دولتي اسرارو د افشا کولو په قضیه کې مجرم او پیژندله. محکمه د غراس شپږ شپېته کلنه گیون هی 14.8 میلیونه ډالر نقدي جریمه کړې ده. خو د جنوبی کوریا پخوانی ولسمشر په سیول کې زندانی ده پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې هغه د سیاسي غچ قرباني ده. پارک گیون هی د جنوبی کوریا لومړنی ښځینه ولسمشره وه او د دې هیواد د پخوانی جمهور رئیس پارک چنګ هی لور ده چې له 1980 نه تر 1990 کال پورې په اوسپنی سوک د جنوبی کوریا واک چلو. نوموړی په 1990 کال کې ترور شو.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په کندوز خبري کو. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې د تخار، بغلان، بلخ او سمنګان ولایتونو ترمنځ پروت دی. دغه ولایت په شمال کې آمو دریا د افغانستان او تاجکستان ترمنځ بهیشي. کندوز 8000 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکزی هم کندوز شار دی. کندوز ولایت د افغانستان د نورو شمالي ولایتونو په پرتله ناامن ګڼل کیږي. لا هم د دې ولایت څو ولسوالۍ کاملا یا تر یوه حده د دولت له کنټروله وتلې دي. د دغو ولسوالیو په منځ کې یوه هم ارچی ده. د تیرې دوشنبې په ورځ په ارچی کې د افغان هوایي ځواک په حمله کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دفاع وزارت وایي چې په حمله کې د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي، خو طالبان وایي چې ملکیان وژل شوي دي. په دې خبرونه کې د کندوز د والي ویاند نعمت الله تیموري او په کندوز کې میش د چارو کتونکو ډاکټر نصیر زموږ میلمانه دي. تاسو اوریدونکو هم سر له اوسه د فیسبوک للاری او دغه راز د افغان بیسیم د 1903 میرې للاری خپل نظرونه راستولی شي. ستاسو نظرونه له خپل میلمنو درنو اوریدونکو سره شریکو. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ آدرس وروسته درته وایو، خو زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio او د افغان بیسیم 1903 شمیره هم په یاد لري. اس ام اس یا لنډ پیغام پرې راوستوي. لومړی خپلو میلمنو ته هرکلی وایم. د کندوز د والی ویان د ښاغلی نعمت الله تیموري د ټلیفون لاري را سره دی. تیموري صاحب، که زموږ اوریدونکو ته لومړی په مجموع کې د کندوز ولایت د نن سبا د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. ما اشاره وکړه چې د کندوز یو له هغو ولایتونو څخه ده، البته په شمال کې، چې نسبتا ناامن دی. څو ځلې حتی مرکز هم د دولت له کنټروله وتلی دی. نن سبا وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام لمليتا فسا او دي خبروني درانه ملمانه تا دكتر صاحب نصير احمد او دا ازادي راديو خضر من عوديدن كتا سلامونا او اسلامات لاندي
سلامات وسي
لله الحمد. دا دار لسو چلور نبيام خال او فنز نبيام خال تا فارس لوزيات خندوز ولايات كي شدای امنیتی ځواکونه شپه ورځ هڅه کوي تر څو خلکو ته د هوسا ژوند او د امنیت په برخه کې پوره زحمت وباسي. زموږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ دوی زحمت باسي او تلاش کوي تر څو په کندوز کې امنیت اداره شي. د دې تر څنګ لا هم په یو شمېر سیمو کې ستونزې شته دي. د وسلوال مخالفینو شتون شته دی، خو د دې لپاره لازم پلانونه او لازمې آماده وي زموږ امنیتي ځواکونه او محلي اداره لري.
بله، نو دا امادګي او دا اقدامات به څه وخت کیږي؟ عموما د دولت وسلوال مخالفان په ژمي کې په ښه حالت کې نه دي، لیکن دا ژمی تیر شو، په اوړي کې اکثرا وضعیت برعکس وي. د هغوی حمله زیاتې شي، د هغوی شمیر زیاتې شي، بیا فکر نه کوي چې مشکلات به مو ډیر وي؟ موږ
تیر ژمي کې په امنیتی ځواکونو مو عملیات درلود د کندوز ولایت بیلابیلو ولسوالیو او د مرکز اړوند سیمو کې عملیات درلوده تر څنګ مو ښه لاسته راوړنې درلودې.
مثلا کومې سیمې تاسیه شوي دي د مرکز نه د دولت وسله وال مخالفان څومره لرې شوي دي؟
د مرکز څخه مثلا د چارګلې ولسوالۍ د قرې قصاب قریتین ناری صوفي او تر څنګ یې سجانې کلی اولیا او سفلا دغسې د چارګلې ولسوالۍ یو شمېر نورې سیمې او د دې تر څنګ په تېر ژمي کې موږ د امام صاحب ولسوالۍ په کنجاک نوابات او یو شمېر نورو سیمو کې مو عملیات درلوده چې ښه لاسته راوړنې مو درلودې او ډېری دغه ساحې پاکې شوي د ولسوالیو او د مرکز اړوند خوږه غلطان او دغسې شینواري دغه سیمو کې مو هم عملیات و چې دغه ساحې هم تر حده پورې پاکې شوي دي.
بله، د کندوز یو بل مسله د ورستې د ارچی ولسوالۍ مسله و چې یو شمېر خلک او همدارس خصوصا طالبان وایي چې او د افغانستان هوایي ځواک په یو مدرسه حمله کړې ده او ملکیان یې وژلې دي. په دې اړه که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې واقعا وضعیت څنګه و او ملکیان وژل شوي دي او که د دولت وسله وال مخالفان؟
د دشترچی ولسوالۍ په اړه باید دومره ووایم چې متاسفانه یو شمېر ملکي هېوادوال شهیدان او یو شمېر نور ټپیان شول. د دې لپاره د ولایت رهبرۍ
بله تیموري صاحب بله ادامه ورکړئ. تاسو وایئ چې په دې پیښه کې څوک وژل شوي دي او بل دا چې د دې پیښې د تحقیق لپاره پلاوی ټاکل شوی دی، د پلاوی د تحقیقاتو نتیجې څه دي؟
پر همدې موضوع مې غوښتل خبرې وکړم. د دوشنبې په ورځ د حمل پر دیارلسمه نیټه باندې هوایی برید وشو د شترشی ولسوالۍ اړوند د کالې سیمه کې. د دې لپاره په لومړي سر کې دومره ویلی شو چې مې یادونه وکړه چې متاسفانه زموږ یو شمېر ملکي هېوادوال شهیدان او ټپیان شول. د دې لپاره هیئت محلي ادارې ټاکلی دی چې په راس کې ملي امنیت دی، د فرقې یو باصلاحیته کس دی، د امنیت قمانداني یو باصلاحیته کس دی، د ولایتي شورا دوه تنه وکیلان دي چې یو یې عالم دی او بل مخور د ولایتي شورا د وکیلانو څخه او تر څنګ یې د صندوق د مخورو او سپینږیرو څخه هم یو ګډ پلاوی ورسره دی چې تر څو دغه موضوع دقیقه وڅېړل شي، وکتل شي چې دا موضوع څنګه پیښه سوه او بالاخره ملکی خلکو په دې غونډه کې څه کوله او ولې متاسفانه زموږ ملکي خلکو ته پکې تلفات واوښته.
درست.
د دې دپاره ولایت مقام په لومړۍ ورځ یو هیئت وټاکل، تر اوسه د دوی څېړنې دقیقه شوې نه دي چې زه له رسنیو سره شریکې کړم، تر څو دغه څېړنې موږ مشخصه کړو چې څومره کسان پکې ټپیان شوي، څومره شهیدان شوي دي، دغه تر اوسه پوره نه دي. د دې تر څنګ اجازه ما ولسمشر هم د بی جنرال خدایداد هزاره تر مشري لاندې چې په خښې دوه تنه د ولسمشر مشاورین و او د ملي امنیت د څارنوالۍ دغسې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې کسان هم په خښې شامل و. دوی هم پلاوی رالی کندوز ته او په کندوز کې دوی هم خپل تحقیقات پیل کړه. د تحقیقاتو نتایج تر اوسه پورې مشخص نه دي، دوام لري چې کله تکمیله شو وروسته له هغه څخه به انشاءالله په دې موضوع خبرې وکړو.
بله صاحب، ډیر زیات مننه. اوس به ډاکټر صاحب نصیر ته نوبت ورکوو. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو ته مرکلی وایم. مخکې تر دې چې د ارچی په قضیه خبرې وکړو، مخکې ښاغلی تیموري وویل چې په ژمي کې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز د امنیت په برخه کې څه نا څه لاسته راوړنې درلودې، ځینې سیمې تصفیه کړې دي. تاسو چې په کندوز کې اوسئ، څه فکر کوئ چې البته له تیرو کلونو سره کندوز پرتله کوي چې واقعا هم امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې لرلې دي او څه یې امنیت بهتره کړی دی او که څرنګه؟
لوړی سر کې زه به هم خپل احترامات وړاندې کوم ټولو محترم مېلمنو ته او ټولو آزادي راډیو اورېدونکو ته. په دې کې شک نشته چې په تېر کال کې د هوایي قواوو د دولت یو څه لاسته راوړنې درلودلې دي په مخالفینو باندې د شپې لخوا ندي عملیتونه کړي دي او دا معاصره ورته یو اندازې کړي، ولې هغه بنیادي تغییر چې موږ غواړو هغه تر اوسه هم لا احساس نه دی. د دې لپاره چې د کندوز شاوخوا کې هم نږدې ځای چې موږ تاسې ګورو اوس هم تحلیلات موجود دي، نو په دې اساس موږ راته اساسي لاسته راوړنې ویلی نه شو ورته. نو زما په نظر سولې لار به بهتر وي نسبت د دې جنګو ته، ولې چې د جنګ له طریقه تر اوسه داسې یو د حل لاره په هېڅ دنیا کې تر اوسه پیدا شوې نه ده.
بله، دا خو سیده په دې کې خو شک نشته د سولې لپاره هم کوششونه روان دي. دا خو بل موضوع ده، د سولې لپاره هم کوششونه روان دي. د افغانستان حکومت په ورستوي کې طالبان ته یو شمیر وړاندیزونه وکړل، طالبان تر اوسه پورې په پټه خوله دي، رد کړي هم نه دي خو منلې هم نه دي. د سولې مسله به جلا روانه وي، لیکن د جنگ په برخه کې د کندوز د شهر خصوصا د اوسیدونکو یو همیشه یو تشویش وي چې بیا به طالبان راشي، بیا به شهر ونیسي، بیا به جنگ وي، او بیا به د دوی کورونه او دوکانونه نړی شي. دغه تشویش اوس رفع شوی دی او کله هم شته؟
تشویش خو هیڅ کله نه رفع کیږي، دا مشکل خو شته. اوس هم دا تغییرات موجود دي، نو هر لحظه کولای شي چې دښمن تهدید وکړي دا ښار صحي هغه ځایونه چې مربوط دولت دي، ولې دولت هم خپل تدابیر لري. نو بیا هم جنګ داسې یو حالت دی چې یو ورځ کې غافلګیرانه حمله یې چې وکړه، ډېر ځایونه کولای شي چې ډېر ځایونه تصفیه شي، ډېر ځایونه مخته ولاړ شي، بېرته لاړ شي. په دې باندې موږ باور نه شو کولای. خاصه په صحیح کې مخالفین موجود دي، دا طبعا دا یو اساسي خبره ده چې تهدید موجود دي.
بله صاحب، تیموري صاحب، که تاسو ووایئ چې علت څه دی چې په کندوز کې ناامني زیاته ده، د دولت وسله وال مخالفان نسبت نور شمال ته په کندوز کې زیات کنټرول لري، د دې علت څه دی؟
کندوز د وضعیت په اړه که وګورو، ورته کندوز یو د هغو ولایاتو دی چې په شمال کې او په شمال ختیځه برخه کې مرکزیت دی. یو خو زونده څلور ولایتو تخار، بدخشان او کندوز دی، بغلان دی. بله موضوع یا دلته د عواملو موضوع ده چې لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه چې علت څه دی په کندوز کې د نورو ولایتو په فاصله دلته وضعیت یعنی کړکېچن دی. دا کله چې وڅېړو د دې دغه زمینه دا ډېر شاته ځي، لکه کله چې وسلوال مخالفین یا د طالبانو تحریک په کندهار کې را پیدا شو، کابل ته راغلی، نو کندوز په شمال کې یو د هغو ولایاتو څخه و چې په هغه وخت کې زموږ یو شمېر مجاهدینو دلته د طالبانو بیرغ پورته کړ. پنځه کاله حاکمیت د طالبانو چې په کندهار کابل کې درلوده، په کندوز کې دغه پر ځای و. دلته ډېری استخباراتي کسان په هغه وخت کې موجود وه. دا چې په کندوز کې د مدرسو د مکاتبو دروازې بندې وې، په هغه وخت کې طالبانو پر داسې یو سیستم کار وکړ چې دلته مدرسې فعاله کړي. په مدرسو کې بېلابېلو برخو کې ځوانانو او ماشومانو په هغه وخت کې درس وایه. دغه درس چې کله اطلاعاتي ځواکونه افغانستان ته راغله او بالاخره د امریکا کې بمباری شوې او دلته اطلاعاتي ځواکونه راغله، نو دغه کسانو مدرسې یو شمېر یې پرېږدل دي، یو شمېر یې د کندوز څخه ووتل، لاړه پاکستان ته د درس لپاره، د تعلیم لپاره، چې دوی تر څو د خپل کتابونه چې فرض مثال دوی تر لومړۍ دورې پورې په دې 5 کلنه دوره د طالبانو په کندوز کې درس ویلی وو، دوی خپل درسونه مدارس یې پاته شو، دوی لاړه پاکستان ته تر څو خپل دغه تعلیمي برخې تکمیله کړي. یو شمېر چې پاکستان ته ولاړه هلته دوی وکولای شوه چې خپل دستاربندي وکړي، مولیان سي، او یو شمېر نور یې چې کله ولاړه هلته پر دوی کار وشو، د استخباراتو له طریقه څخه پر دوی کار وشو چې دوی مدرسې ونه ویلې، دوی د طالبانو دغه تحریک بیا له سره تپیل کوي. یعنی دا جګړې چې کله بیا سره پیدا شوې په کندوز کې، دا هغه کسان وو چې کله وروسته له اطلاعاتي ځواکونو سعودي پاکستان ته د پاکستان څخه چې کله راغله، په هغه وخت کې هم یو شمېر خلکو کې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوې وه. یعنی د دولت او ملت ترمنځ اړیکې سره سمې نه وې، دغه اړیکو یعنې اړیکې په سمه توګه ورته پاملرنه ونه شوه، یو تعداد مخورو ته پاملرنه ونه شوه، یو تعداد قومونو ته پاملرنه ونه شوه، چې د منطقي استخباراتو د دغې نقطې څخه ځان ته یوه ګټه واخیسته. د دغه ګټې پر اساس باندې یو کس، دوه کسه، 5 کسه چې کله د پاکستان څخه بېرته راغله، دوی آهسته آهسته دغه نقطه ځان ته یو پاینټ وګرځوه، په ولس کې ځان ته ځای پیدا کړ. چې ولس کې ځان ته ځای پیدا کړ، دا و چې په اتاتاوم کال کې، په واتاوم کال کې طالبانو په کندوز کې یعنی زور واخیسته، دوی بالاخره وکولای شو چې په یو تعداد کلو ولسوالیو کې، باندو کې، دوی خپل استوګزاري وکړي. دغه استوګزاري اصلا هغه 5 کلنه دوره د طالبانو ته ګرځي چې په اوس کې دلته یو مرکزیت ورته جوړ کړي. دوی وکولای شوه چې د خلکو د دغه ناخوالو څخه او دغه د بې اعتمادۍ له فضا څخه ګټه واخلي، چې دغه ګټې پر اساس باندې آهسته آهسته دلته اوس د مخالفینو شمیر ضربونه ته ورسېده. یو شمېر سیمې هم تر کنټرول لاندې شوې، چې په هغه سیمو کې هم دوی اوس کولی شي ازادانه فعالیت وکړي، او داسې فعالیت وکړي چې د ولس خپل خوا ته جلب کړي، ګرچې ولس دوی یرغمل کړی دی. بیا هم سړی ویلی شي چې دا یوازې دا موضوع نه ده، بلکې د دوی تبلیغات، د دوی هغه کلینیک.
ډېره مننه تیموري صاحب، کافي ده. سلامت اوسئ تیموري صاحب. یو څو پیغام ولولم. ډاکټر صاحب نصیر، بیا هم د ارچی په ارتباط له تاسو څخه پوښتنه لرم. یو اوریدونکی چې صدیق الله نومیږي د فیسبوک له لارې لیکلی دی، البته په اردو الفبا باندې لیکلی دی، وایي زه خپله د دارالحفاظ استاد یم، زما سره په گاونډ کې داسې خلق اوسېدل چې هغوی د مدرسې نه ډېر نفرت لرلو، او ویل به چې دا ټول استشهادیان کیږي په آینده کې. نو قسم درته کوم چې کله د کندوز واقعه پیښه شوله، نو یې ما ته خپل ټول ماشومان راوستل، ویل به چې مونږ ماشومان تاسو ته در سپارو چې ورڅخه استشهادیان جوړ کړي. بل اوریدونکي هغه ملنګ لیکلی دی، د کندوز په پیښه کې یو طالب هم نه دی وژل شوی، ټول ماشومان او علما دي. دی وایي چې زه عیني شاهد یم. اماراتی زلمی په نوم یو اوریدونکي لیکلی دی، وایي اشرف غنی وایي چې زه مسلمان یم، که مسلمان وای نو د کندوز په مدرسه به بمبارد نه کیده. د ارچی دی مدرسه په ارتباط که څام ځینې عکسونه جعلی هم ښکاره سوالو معلومه شو چې دی، حتی د نورو هیوادونو عکسونه په دې نامه خپاره شول چې دا دی ارچی په مدرسه کې وژل شوی دی. حتی د کابل د تشیع جماعت عکس هم خپور شو، حتی په پاکستانی رسنیو کې خپور شو او وښودل شو چې ګواکې دا دی ارچی جماعت دی، او په جماعت کې امریکایانو بمباری کړې ده. لیکن په عین حال کې داسې عکسونه هم ښکاره شوله او خبره شول چې هغه حقیقت لري، او په هغه کې معلومیږي چې ماشومان هم په دې مدرسه کې وژل شوي دي. ډاکټر صاحب نصیر، ستاسو معلومات څه دي چې آیا په دا مدرسه واقعا د طالبانو مرکز و، او آیا د بمباری په وخت په دې مدرسه کې د طالبانو ځینې مشران او قومندانان راټول شوي وو، او
او کنه لکه څنګه چې طالبان وایي چې نه الته یوازې د قران کریم حافظان او عادي طالبان راټولول.
په دې معنی نه سره د دې سوال نه دا خو یو لوی بحث یو ډېر ګرم بحث نن په تلویزیونونو کې پر دې ځانه کې د خلکو په منځ کې په موږ مختلف اطلاعات کې د رسنیو له طریقې خپور شو موږ واورېدل. مثلا طلوع خپله تلی و ګزارش ورکړو ورته یا مثلا د وزارت دفاع سخنګو په یو بل شکل بیانوي عینی شاهدان په بل شکل بیانوي. ولې هغه رقم چې ما په خپله په اوله ورځ کې چې دا حادثه وشوله په اوله دقایقو کې ما ته یو دوست مې چې په شفاخانه کې کار کوي هغه راته زنګ ووهه چې دغسې یو حادثه شوې څه احوال لري. هلته زما د ورسانو چې ما هغوی ته زنګ ووهلو څه حادثه شوې ده ده وویل چې موږ اوس مدونه اخنام ده وصل لیکن راو تل زال نو نه نه دا ولا دې ورور دې جنما چې به هم یو ا بهر سم اواز د تا د یو په دې کې یو بیا مولوی شو عالم شو فلم سره د جماعت یې هغه هغه دې امامت دې دې جنما هغه نو کله چې ما یې په نبخ سره او کله بیا بندغه ورځ شفاخانی ته ولاړم شفاخانی کې رسیا ډیر ماشومان ډیر زیات په دې جمله دې پټیانو کې یا ما دې سره په رابطه کې شوم چې ټول کسان چې یو بل سره دي حوالی دان درته ویل چې څل کس شهیدان شي دي ممکن چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زخمیان دي. دا حقیقت ما هم پښتنه وکړه چې مال مثلا طالبان څومره کسان په دې کې لیدلي دي یا هم وو او طالبان دې ویل چې چې هونډه د اسلامي هونډه د فاریان دې د فراغت علاوه په دې کې تحلل حسب رسولي چې ما کوله د طالبان هم په دې اغري وو ولې هغه مر کسان چې په دې تبلیغات کې چې ورته وایي چې دومره کسان لګېدلي هغه څه نه ده چې یو څلور پنځه نفره د معمولي کسان چې دي راغلي هم دغه کسان لګېدلي دي په ګوښه سره. نو حقیقت بیا برسېره چې دغه حیات راغلی حقیقت یا د پولیس خلک او د اشتیاسي خلک ټول درېدلي دي په دې غم کې ټول ځان شریک بولي. ما په نظر چې شخصیت دا مې دادی چې ولو چې هغه د بل مشر طالب نو که په دې باندې ښه د ماشومان لپاره باید بمباد نه وای شوی. یعنی دا چې یو لوی غنی ده چې په هر فامیل باندې په هر عضو د کلیز باندې شاید چې نور افغانستان کې خپل تاثیرات لري په نور نړۍ کې خپل تاثیرات لري. از ما په نظر هغه ځای کې چې دغه ماشومان لازم نه وو کشفي ارګانونو دوی کولی شي چې دغه کشفونه چې څه دي نه به زیاتره کړي وو دوی به تحصیل کړي وو کله چې دوی نه وتل به وجي هر کال چې کور باندې خلک ورسره کار نه درلودو. ولې په دغه سې یو حالت کې زما په نظر ولو هر څومره چې یو غټ کسي مخالف د دولت وي چې کله د ماشومانو په منځ کې دوی وي ملکي خلکو په منځ کې دولت ته دا لازمه نه وه چې داسې یو کار کړی وای.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. اوس هم یو شمېر پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصواتل شمېرې له لارې مو راستولي دي. یو اوریدون کې قلم زوی له کندهار مرتضی خان قلم زوی له کندهار کلی دی وای کوم پیښه چې په ارچی کې رامنځته شوه دا ټول ماشومان په مرمۍ وشتل شوی دی د مخالفینو په دزو باندې وشتل شوی دی په بمبار کې نه دی وشتل شوی. دا خبره ده چې ځینو دولتي چارواکو هم کړی دی. او عبید الله سروری د لغمان لالی شنګول سوالی لیکلی وای د ملمنو څخه می پښتنه ده چې د ارچی د پیښې د قربانیانو شمیر څو تنه دی څو تنه مخالفین او څوتنه عام وګړي دي. په دې ارتباط هم خبري وشوي تر اوسه پرې لا تحقیقات روان دي. عبد الواحد مدقق له کابل لیکي وای کوم هيئت چې د کندوز دشت ارچی ته استول شوی دی څو د پیښې لپاره د پیښې تحقیقات وکړي باید ښه دقیق تحقیقات وکړي او ولسته په حقيقي ډول وړاندې کړي. بل اوریدونکو غلام سرور نبی زوی لیکلي دي وای د ارچی پیښه ولې دومره لوی شو. طالبان هر ورځ په کابل او نورو ښارونو کې ځان وژن که حمله کوي او بیګونه انسانان وژني خو دوه ورځې یاد شي درې مورس د ټولو هېر شي نه چا تحقیق وکړ او نه چا پوښتنه. بل اوریدون کې غلام سرور نبی زوی لیکلی دی چې د کندوز د ارچی په پیښه کې که بیګونه انسانان وژل شوی دی د خوابدې ورده او باید چې حکومت مسول کسان محاکمه کړي او که د دولت وسلوال مخالفان وژل شوی دی نو مهمه نه ده. اوس به مخ درد چاوریدون کو ته ور شو یو پښتنه بل هم له شاغل تیموری څخه لرمه. شاغل تیموری تاسو دی ډاکټر صاحب نصیر سرګندونی واوریدې، دی وای چې اکثرا روختون ته راوستل شوی کسان ماشومان دي، آیا هم داسې ده؟
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، روغتون ته کسان راوړل شوي دي، ماشومان هم دي، زیات خلک هم پکښې شته دي. او هدف دا دی چې دا زموږ طبقه د دې لپاره دي چې که چیرې دغه غونډه مخالفینو نیولې وه، یا د مخالفینو غونډه وه، او یا که ولسي غونډه وه مخالفینو ګډون کړی و، او یا که مخالفینو نیولې وه،
لیکن یو مسله دا ده. او بخشه تیموری صاحب، سوال دا ده چې د تحقیقات به څنګه کیږي؟ دا ډیره مشکله نه ده؟ دا سیمه د دولت د کنټرول نه وتلې سیمه ده. که یو تلویزیون هم راغلی د هغه سیمه یې کتلی ده او فلم یې اخیستی دی، نو دا خو که سړی داسې شک وکړي ممکن د دولت وسلوالو مخالفانو خپل کسان لرې کړي، خپلې وسلې لرې کړي، بیا نو چې څوک ورشي نو څنګه به هغه معلوموي چې واقعا هلته ملکیان وژل شوي دي، او که وسلوال هم وژل شوي دي، او د دوی وسلې او مهمات هم تباه شوي دي؟ دا به څوک څنګه ثابتوي؟
دلته موږ په رښتیا هم یو ستونزې سره، داسې باریکي تخنیکي ستونزې سره مخې واسه. یو خو دا چې د حیات زموږ د ولایت ساتاکلی دی، په دې کې مخکې مې یادونه وکړه چې مخور خلک پکښې دي. د کندوز مخور، د شارچي ولسوالۍ علماوي، دغسې مخور سپین ژري، دا خلک. بله موضوع په دې برخه کې مو د هغو اوسېدونکو څخه هم غوښتنې کړې دي چې په دشتیاچي کې اوسېږي، تر څو موږ وکولای شو د دغه غونډې فلمونه تصاویر ترلاسه کړو. بیا موږ یو تحلیل ورته کولای شو چې بالاخره دا غونډه څنګه وه، ولې وه. یو خو دلته چې کوم معلومات تر موږ په دې رسېدلي دي، وسلوالو مخالفینو دغه غونډه کې درې کمربنده پرېښلو، چې په دوهم کمربند کې د ټولو خلکو څخه موبایلونه وسولله. یوازې دوی خپله فلمبرداري کوله، دا چې دوی هدف د فلمبرداري څه څه وو دا هم تر اوسه مشخصه نه دی. خو انسان لري خپل تبلیغاتي برخې لپاره به دا کار کوه. بله موضوع دا ده چې موږ هڅه کوو چې بالاخره د دغه غونډې ویډیو پیدا کړو، د دې غونډې بالاخره داسې یو کار اسناد پیدا کړو چې هلته ګرچې وزارت دفاع او زموږ فرقې یو ویډیو راخیستې وه په هماغه ورځ باندې، ولې موږ غواړو دغسې ویډیو چې په هغه صحیح کې څه وي، پر دې کار روان دی چې وکولای شو داسې ویډیو ترلاسه کړو چې په دغه سیمه کې څه روان وه، څومره کسان وه، که په رښتیا دا د سرګندي وه څومره کسان وه چې پارېدېده، او تر څنګ یې دلته په هغه ویډیو کې چې وزارت دفاع نشر کړې ده نه، په هغه کې وسلوال مخالفین ښودل کېږي، په هغه کې موټرسکلونه دي، وسلې ښودل کېږي. زموږ هڅه دا ده چې د دغه ویډیو د عیني شاهدانو څخه ترلاسه کړو. خو متاسفانه چې دلته خلک تر ډېره پورې چې موږ ورسره اړیکې دي رجوم ورته کړې، دوی څخه موږ غوښتنه ده چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي. زموږ هڅه پر دې ده چې دغه مجلس کې ویډیو وکولای شي ترلاسه کړو، هغه عکسونه، دقیق عکسونه د دغه مجلس ترلاسه کړو، موږ ته به یو اندازې تحلیل باندې کولای شو چې بالاخره دغه غونډه ولې وسوه، څنګه سوې ده.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس به اورېدونکو ته نوبت ورکړو، هیله ده چې لنډې خبرې وکړي، ځکه چې پیغامونه هم ډېر زیات دي. فیسبوک له لارې هم، خصوصا د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې له لارې، او میلمانه هم باید دغه ته ځواب ووایي. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لکم زای خبرې کوم،
زه کابل نتایج ته سلام محمد خبرې کوم، او دی والي صاحب ویان ته، دی والي صاحب له ویان چې دغه پښتنه دسی دغه دوکه کېږي چې دوی دغه مخالفین جنگ کوي، دوی ته د سلاوي په کومه لار باندې راځي، او دا سلاوي هلته دوی کوي، دا مرمۍ دوی کوي، دا ولې خلاصېږي نه؟ دا دوه کالو کې او کراځي دغه لارو لارې چېرته دي، له کومو ولایتو چې قرارداتو چې ورته راځي، تاسو ولې هغه لارې نه بندوئ؟ دغه یوه پوښتنه ده. او بله پوښتنه هم دغه ده، که دغه نه وي نو بعضې خلک په دې کې بیا ډېرې تفسیرې کوي، او که داسې شي پوخ د دوه کاچوغې تاسو ته در اچي، نیمه کاچوغه هغو ته ور اچي، دغه یوه پوښتنه وله. او بله پوښتنه هم د افغانستان له خلکو نه هم دغه هیله کوو چې چېرته بیرغ د طالبانو ولاړې، هلته کوچني هلکان مه ورلېږئ، که چېرته دولت بیرغ ولاړې هلته یې مه ورلېږئ. په دې باندې پوهېږم چې په افغانستان کې هوایي بهاري چا سره ده تیاری ګرځي، نو چې هلته سپین بیرغ ولاړې، تاسو خپل ماشومان څنګه راته ورلېږئ؟ بیا سبا ګیلم کوئ که په دولت کې څوک ولاړې، هغه هم که دولت بیرغ ولاړې هلته هم باید هم خلک ور نه شي که طالبانو
بیرغ ولاړېګوردن نو به دولت بیرغ خو د افغانستان بیرغ ده، په هر ځای کې باید وي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ صاحب،
سلام تاسو اورېدونکو ته.
سلامت اوسئ، مهرباني ځان معرفي کړئ. لکم زه
زیارت نن څنګه
ښه صاحب مهرباني.
ما سوال د نرمه څخه دی، د نرمه د ویل څخه دی، نو سره ما دی دغه محکومول یا برسي کول کسي دا نه سړی چې هغه نه سړی ژوندی کوي نه سړی زخمونه ټپخي، باید اول د پولیسي باید د دې اول سره څوک بمبار چې کوي باید په دقت سره یې وکړي چې مورکي کسان ته زیان ونه رسېږي او د ملت او د دولت تر منځ واټن پیدا نه شي. اول سر ته یې پوهېدل چې مثال په دې کې یو بېګناه کس باید بمبار نه رسوي، نو اوس چې سوی دی ګمان نه کوم چې اول سر تحقیقات اوس باید تحقیقات هم وسي هغه زخمونه نه جوړوي.
بله صاحب، لیکن دا چې دومره په دې بحث کې شي او وایي تحقیقات کوو، فکر نه کوي چې دا خپل کومک کوي چې پاینده کې بیا داسې کار ونه شي؟
ګمان نه کوم. اوس د ارز تحقیقات په افغانستان کې شوي دي، زما په نظر هغه په سم وروستیا ډول هغه سم تحقیقات یې ملت ته نه دي ویل شوي، هغه وروستیا نه دي ویل ماسک هغه یو بررسي دی او دغه دی چې دوی سره
سیس ډیر مننه کور دی ودان. بل اوریدونکو لرو بیا به ورشو میلمنو ته مهرباني کوي تاسو هم
سلامونه اونې کې هلی اسما فاروان تاسو درنو میلمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خالد نیازی مل فاروان نتا سره دی اړیکی ترتبات.
مهرباني کوي نیازی صاحب، مهرباني.
مننه لتا سینا فاروان سره لمړی زی او سفران اروم او یو پښتنه لخاغلی وای لوانی وای ان لارم ګوري متاسفانه زه خو باید څه وایم چې په دې تېر شپاړس اوولس اتلس کالو کې په لسګونو داسې قصدي انتقامي پېښې وسو په د افغانستان په ټولو برخو کې، خو همدغه کمیسیون و هیات و هلته تللو راتلل همدغه وخت تړلو بېرته داسې راتلل اته خپل ګزارش رسنیو سره نه شریکوه. خو په هر صورت دا نن سبا دا حالات څه خبرې دي بعض دي، لکه سما دیوالي صاحب ما ټول خبرې واورېدل، دا ټول حقیقت نه لري. تاسو ګورئ ساعت درد دشته ارچی ده، هلته لویه مدرسه وه، په لسګونو په سلګونو هلته کسان راټول شوي وه. تاسو خدای لپاره اقلن اقلن سل تنه ماشومان پنځوس تنه ماشومان خو هلته ول شاس یو سلو پنځه تنه یې طالبانو مشران برته راغلي وو. خو دې لپاره چې موږ وایو حقوق و بشر قانون دا و دا و هغه و هغه، ولې بیا دا په لیلکیز دا دین مخامخ هلیکوپتر جګېږي او هلته ځي غونډه مراسم بامبول لاندې اچوي. تاسو ګورئ په هلمند کې په زابل کې په کندز کې مخامخ طالبان شپږ ساعته اته ساعته دولس ساعته ملي اردو سره پولیس سره امنیتي ځواکونو سره جنګ کوي. نهلته تیاره ده، نه جیټ ده، نه بمبار ده، نه کومک ده، نه قطه ده. ولې متاسفانه ګورئ یو عادي او ملکي مراسم هلته اوسېږي. زما پوښتنه دا ده په هر صورت په وخت تېر نه شي له ښاغلي وایان نه دا کار د خارجیانو په دستور سوی ده، دوی له خارجیانو نه څومره پیسې اخیستي دي او باید دوی ته هغه
ډېره مننه کور ودان. نیازی صاحب سلامت اوسئ. له ټولو اوریدونکو منندوی اوس په ورشو میلمنو ته مخکې در دې چې تیموري صاحب به اکثر پوښتنو ته ځواب وایي چې له دوی سره اړه لري، د دې محمد چې لومړنی اوریدونکی و له کابل یې ټلیفون کړی و، ده وویل چې طالبان په کندوز کې وسلې له کومه کوي. د ده شک دا ده چې ممکن دولت یې ورکوي. البته داسې راپورونه هم شته چې وایي ځینې امنیتي ځواکونه خپلې وسلې پلوري، او په دې وروستیو کې د ناټو عمومي قمندان په افغانستان کې ویل چې روسیه طالبانو ته وسله ورکوي، او د روسیې خاص استازي د افغانستان لپاره تایید کړه په یو شکل سره چې له طالبانو سره تماس لري او طالبانو ورڅخه د وسلو په ځای د پیسو غوښتنه کړې ده. نو محمد ته ستاسو ځواب څه دی ډاکټر صاحب نصیر؟
په دې کې خو شک نشته چې استخباراتي کړۍ دلته خپل فعالیتونه لري. په راډیوګانو کې په رسنیو کې دا خبره ډېر بسره شوې ده او ډېر شکایتونه هم د هر استخباراتي بخش نه چې په مخالفت کې ورسره پیدا شوی دی، مثلا د روسیې خبره چې دته وسلې ورکړي، په دې کې ډېر بحثونه شوي دي. تر اوسه دا ثابته شوې نه ده، ولې بیا هم یعنی اعتبار نه لري. اعتبار نه لري د لوړ کې وخت چې موږ یادوي چې مجاهدینو په مثلا شل ورځې پنځه ورځې دی له سفر کوو پاکستان پورې ټول بیا به وسلې راوړل، بیا به مهمات راوړل. نو اوس دلته هم سوال پیدا کېږي چې دغه وسلې څنګه نه کېږي. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې ډیر کلی لاسونه په دې کېستري چې دغه دواړه بحثونه اکمالوي. بالاخره دغه جنګ څوک ساتي؟ دغه جنجالونه موږ ته جوړوي. بالاخره زموږ بچار کړی چې شاید
بله صاحب ډیره مننه. تیموري صاحب اوس ستاسو نوبت دی. تاسې په همدې موضوع کې څه وایست؟ تاسې هم شک لرئ چې روسیه طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي او که څنګه؟ او نورې پوښتنې هم ستاسې به په یاد وي که نه وي زه به در په یاد کړم.
پوښتنې ما هم نوټ کړي دي خو خیر دی به تاسو هم واورو. دا چې مخالفین وسلې له کومه خي کچیر موږ د افغانستان و د جګړې ته خاصا په شمال او شمال ختیځه برخه کې وګورو، د وردو څخه یعنی د چتران د فامیل د غرو څخه دغسې شروع دا جګړه دغسې د امو سیم تر څنګ تقریبا و هرات ته رسي، چې یعنی یو ډېر غټه ساحه ده چې په دې منځ کې تزین سیم کې مخالفین شتون لري. راځو کندوز ته. په کندوز کې د موږ یو نوی ولسوالۍ د کلبات سره ورته وو. په کلبات ولسوالۍ کې د مخالفینو شتون شته، خو د روسیې د وسلو د ورکولو یا نه ورکولو په اړه تر اوسه موږ ته کشدي یا استخباراتي معلومات دقیق نه دي رارسېدلي، او زه داسې ادعا هم نه کوم چې دا کار روسان کوي یا نه کوي. ولی مشته دقیق استخباراتي معلومات نه در رسیدلی. دا یو موضوع شو. داش مخالفین وسیله کوم که امام مسجد د چتران نه ولې سر حراف کوي دغه سر حد کی. لکه فرانسان په کندوز کې مشته تقریبا 20 کیلومتر سر حد له مشارک تاجکستان سره. چی د شاروان څخه د شاروان د ګورتیپی له سیمې څخه شروع تقریبا د حیرتان بندر پورې تقریبا رسي. دغه سرحد کې ډېر سیمه کې زموږ سرحدي ځواکونه یعنی تر دې ټول سرحد باندې دوی حاکمیت نه لري. په دې کې یو شمېر سیمې د مخالفین پوښښ شتون لري.
درست.
نو په دې کې شک نشته چې استخبارات خپل کار کوي او استخباراتي کړي سحر نه و چې
درست
دې لا دې لار باندې مخالفین ته وسیله مهمات رسوي.
بله سپ ډیر مننه. بل مسله دا چې وای دا تحقیقات نتیجه نه ورکوي. البته مخکې زما پوښتنه هم دا و دی اوریدونکو نظر هم دا و چې وای تحقیقات په خو هم د غسی پلاوی تعین شوی دی خو اخیری هیڅ نتیجه معلومه نشي او څه فائدہ نه کوي. یو دې پوښتنه ته جواب وایست او بل دا چې بل اوریدونکو ول چې باید د بمباروي په وخت کې باید له دقت نه کار واخیستل شي چې ملکیانو ته مرجوب لوانه وړي. دوی تم که لند جواب وایست
د تحقیقات په اړه به دومره ووایم چې تحقیقات د دې لپاره غواړو چې دا دقیق ترسره شي. د هیئت چې مقام د ولایت ټاکلی دی او په خپله رهبري د ولایت چې په لومړۍ ورځ دا پیښه وسوه، لومړۍ زنګ یې یا هدایت یې لارښوونه و د فندق روغتون ته چې تاسو خپل امادګي ولرئ، کافيان راځي او هغه شپه باندې نظامي جلسه کوي چې د ولایتي شورا وکیلانو د تعداد سره د دې مریضانو پښتنې تر ولایتي د ولایت داړه پښتنه یو وکړه د ترام کې راځي ورته چې هر عاجل چې کېدای شي کوم مریضان چې دلته د درملنې دي د درملنې وکړي او کوم چې د درملنې وسیله تاسو نه لري ریفر کوي زه دا څنګه واسه د هر چې می پټوان کی هغه نظر غوما الوتک ور سره واړم دا وین خلوم تر څو کوم مریضان چې د روغتیاي وضعیت سره سم دي. دا چې تحقیق خبره وکړي د دوش مشه دا تحقیق څه نتایج لري بل اخر څه ګټه زموږ په تحقیق کې هدف دا دی چې ټول دقیق معلومات راټول کو د څه له ولس سره شریک کو او خدای نه کړ دا نه غواړو چې ولست درواغ وایي او ولستره زموږ د غټخمه د بې اعتمادۍ فقره چې په پندوش کې ستاده دغه فضا له بنځه یوسو په رښتینې توګه د ولست څنګه درېږو. او بل هدف په دې کې دا دی چې دا پیښه سوې ده د دې تحقیق په کېږي او د هدف او د تحقیق په دې موضوع دی چې بیا دا پیښه تکرار نه شي.
بله
واجه تاسو چې په پرانستي او چا چې دا کار کړی وو اوس له تاسو څخه به مشخصه کړي د دې سره به څه کېږي.
بله سب، د افغانستان دفاع وزارت په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې وایي تازه راپورونه ښیي چې مولوي ممتاز چې توره لونګۍ پر سر ده په ښکاره وایي چې د طالبانو قومندان دی. دا دوی وایي چې په کومه ویډیو کې دا قومندان دغه طالب د غونډې په ځای کې خبرې کوي او دا خبره کوي. بلې ویلي دي چې طالبانو په خپله خوښه و خبریالان انتخاب او سیمې ته یوړل او د خپلې خوښې کسانې د هغوی د کمرو مخ ته ودرول. خبر پاڼه وایي چې د پیښې ځای ته تللو خبریالانو د عمل اجازه نه لرله. دا غڅې دي چې د افغانستان دفاع وزارت نن ویلي دي. یو بل اوریدونکي حبیب نور له کندوز څخه لیکلی دی چې ولې تاسې د طالبانو د هغې ویډیو یادونه نه کوئ چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده؟ په دې ویډیو کې چې د پیښې د ځای په څخه اخیستل شوې ده په یو ماشوم طالب لیدل کېږي چې ترانه وایي، د طالبانو ترانه وایي او وایي هیبتي او منصوري او فدایي حمله استای. ولی تاسی دا د سند په توګه نه مطرح کوي؟ دا د حبیب نور نظر و. آیا دغه سی ویډیوګانې تاسی هم لیدلی دي تیموري صاحب؟
مست ما یادونه وکړه دا د ویډیوګانې موږ په مجموع کې کتلی دي. دا مو کتلی دي د دې باندې فشار پوره او هدف مو سر دي دا د غیر له دې ویډیوګانو څخه هغه څه ویډیوګانې ترلاسه کړو چې سهن د دې مسجد وشي، ځکه چې د سیمې خلک وایي چې دلته په دوه قطاره کې وه، یعنی کوم قطار کې چې مخالفین وه هغه هلته یې څوک نه پرېښوده، یعنی دلته تقریبا یو سور لاین یې ورته ورکړی و چې ورته اجازه نه ورکوله چې هلته وړاندې خلک لاړ شي. نو موږ هدف هم پر دغه نقطې دی چې وکولای شو دقیق په تجهیزات ترلاسه کړو، وروسته له هغه څخه بیان و د رسنیو سره هغه معلومات شریک کړو کوم چې هم ولس ته د باور وړ وي او هم موږ وکولای شو پر هغه اجرا کړو.
بله، یو مسله بله دا هم ده چې همدغه د دفترانو کلی او شاوخوا سیمې چې دي دا د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. نو لکه څنګه چې دفاع وزارت ادعا کوي چې وایي کوم خبریالان چې هلته تللي ول هغوی د عمل اجازه نه درلوده او هر څه ورته طالبانو مهیا کړي ول او همغه شی خپاره کړي دي چې طالبانو غوښتل، نو هیئت به څه وکړي په داسې حال کې چې هغه سیمه آزاده نه وي او د یو چا په کنټرول کې وي؟ نو څه توقع ده چې هیئت به په خپلواک ډول په آزادانه ډول تحقیقات وکړي او داسې تحقیقات چې هغه حقیقي وي؟
داسې یو موضوع ده په دې برخه کې چې موږ د ولس مخور هم پکې شامل کړي او تر څنګ مو ځوانانو ته هم غوښتنه کړې ده، هغه روشنفکر ځوانان چې دوی یعنې مخالفینو جبرن پر هغه سیمو کې دوی ویره کوي خو په جګړن هغه سیمو کې دي، دوی کولای شي موږ سره په دې برخه کې ښه مرسته وکړي او هدف مو دا دی چې وکولای شو هغه حقایق ته ځان ورسوو او د دغه صحن څخه هغه ویډیوګان ترلاسه کړو چې څومره کسان شتون لري او څوک پکې دي.
بله،
او د هیئت په اړه به ته ووایم چې هیئت به هم د ولس سره یو ځای کار کوي خو موږ به هم څنګه چې هغه خپل کار کوي موږ به هم خپل کارونه مخه وړاندې بیا تر څو وکولای شو هغه حقایق ته ځان ورسوو.
بله سب، اوس که د کندوز له امنیت را تیر شو، د کندوز د پرمختیایي چارو انکشافي چارو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي، په کندوز کې کوم کارونه شوي دي یا کوم کارونه په لنډ وخت کې کیدونکي دي؟
د کندوز په انکشافي برخه کې باید ووایم چې په کندوز کې د تیر 2000 سقوط له وجې څخه په کندوز کې زیربنایي کارو ته ډېر زیان رسېدلی. دلته هغه مؤسسو یا انجوګانو چې ولس ته خدمات وړاندې کوله دوی تر ډېره پورې وتلي دي. زموږ هڅه په دې برخه کې دا ده چې دغه انجوګانې دغه کندوز خراسي او دلته خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. یو خو دغه د کندوز د جګړې یو علت هم دا کېدای شي چې د کار زمینې کمې دي، ځکه مخالفین د دې هغه خلکو څخه چې دوی کار نه لري بېکاره دي، دوی څخه هلته ګټه کار اخلي او دوی استخداموي. نو که موږ ورته د کار زمینه وکولای شو چې برابره کړو، نو مطمئنه یم چې یو اړخ به څه دي چې موږ وکولای شو يعني روان غادو او د ولس پټه ځنی کار واسي په قندوز کې هوایي دغه جوړ شوی دی دغه چې ډېرې سړکونه پخسیوي ته ډېر نور سمو کې پروژې ته پخسیوي دي د څکلو باندې چې موږ په تیر کال کې وکولای شو یعنی شپږ نیم کال کې وکولای شو چې په کلو باندې چې سړکونه کانکریټ کو پاخه کو ولست اسانتای برابر کو د څاک د وګو په برخه کې ولست وکولای شو چې د عمیقې څاوي جوړ کو او ترڅنګ هغه پروژې تطبیق کو چې ولست مکاتب و د غسي کلینیکونه دغه برخه کې موږ په تیر کال کې شرح لاسترولین درلودې په راتلونکي کال کې یعنی ونه ویم کال کې موږ ښه پروژې ترلاسه کړې لرو او د ولس څخه موږ غوښتنه ده چې دوی موږ سره مرسته وکړي او تر څو د ولس مرسته نه موږ نشو کولای دغه زیربنایي پروژې چې د ولس لپاره حیاتي دي او په دې کې خلکو ته د کار زمینه برابرېږي چې دغه پروژې تطبیق کړو شاوخوا یو سل او اتلس څخه ذاتي اولي پروژې موږ په وزرو په ګرلسه ولا ویم کال کې ترلاسه کړو چې ان شاء الله د ولست مرسته به دغه پروژې چې ولي ارزښتي دي په قندوز کې تدخیري او د دې تدبیق سره به ځوانانو او خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
بله، تاسو چې بیروزګاری یا بیکاری هم له دې سره مرسته کړئ چې کندوز ناامن وي. یو بل مثلا چې خلک وایي چې په کندوز کې له ناامنۍ سره مرسته کړئ، داغه د خپل سرو وسلوالو موجودیت دی، خصوصا خان آباد ولسوالي چې همیشه ورڅخه موږ شکایتونه اورو، وایي چې هلته لا هم وسلوال خپل سر وسلوال شته، هغه خلک ځوروي، په زور اوشرو زکات ترې اخلي او خلک په تکلیفوي. د خپل سره د مخنیوي لپاره حکومت څه پلان لري؟
د نامسؤوله وسلوالو یا د خپل سره وسلوالو په اړه پرشتیا هم دا یو غټه ننګونه ده د قندوز ولس لپاره او د قندوز د محلي ادارې او مسؤولینو لپاره. د دې لپاره موږ لازم تدابیر مو نیولې دي ان شاء الله چې دا خلک به دلته وزارت دفاع د یو موضوع سره خمس مطرح کړه چې دوی یو شمېر محلي پولیس د وزارت دفاع په دې کې جذبوي چې هغه سیمو کې دوی ځای پر ځای او وکولای شي د خلکو امنیت وساتلی شي. په دې خاطر باندې موږ هڅه کوو چې دغه کسان چې نامسؤوله وسلوال دي وکولای شو چې دوی کچېر وزارت د دفاع دغه برنامه تطبیق شي دوی یو شمېر زمینه.
بله، لیکن فکر نه کوي چې همدغه کسان همدغه خپل سره وسلوال ویل کیږي چې له ځینو زورورو قمندانانو سره جنگ سالارانو سره ارتباط لري، د هغوی کسان دي که چېرته په دفاع وزارت کې هم جذب شي، فکر نه کوي چې بیا به خپلو همغو قمندانانو ته وفادار وي او هغه څه چې هغوی ورته وایي هغه به کوي، یعنې د خلکو شکول په زوره پیسې ترې اخیستل او زورول.
زموږ هدف په دغه نقطه دی چې دا خلک به د ولس سره په مشوره انتخابي شي، یعنی ولس غوښتنه ده چې کوي نو ولس یعنی دغه سړی ته ځین به ولس کوي چې وو دغه سړی موږ ته مؤثر دی، نو په چیرې د ولس غوښتنه ته موږ وکړو او ان شاء الله ورته ګورو به وروسته له هغه څخه موږ بیا به هغه کسان د په دیلو کې جذبو او تر څنګ یې کوم کسان چې یا یاغیان دي د هغو په وړاندې به امنیتي ځواکونه خپل لکه څنګه چې د نوې ادارې سره دوی لاس په کار شوي دي، ډېری غله او نامسؤوله وسلوالې نیولي، بندیان دي، یو تعداد هم په مخامخ جګړو کې وژل شوي دي، او کوم کسان چې بیا یاغیتوب کوي باغیان کېږي د هغو په وړاندې به زموږ امنیتي ځواکونه لاس په کار کېږي او هغه خلک بنه پېژني.
بله، عبدالواحد مدقق له کابل څخه پوښتنه کوي او غواړي چې پوه شي چې کندوز پوهنتون څو پوهنځي لري او تر څه حده پورې د کندوز پوهنتون فعال دی.
د کندوز پوهنتون شاوخوا د تعلیم و تربیه برخه ده، د استوماتولوژي برخه ده، د زراعت برخه ده، د اقتصاد برخه ده، د کمپیوټر ساينس، حقوق،
دغه شپږ دی سالري او دغه پانځه پکښه فعال دي. موږ حتی به دا وي چې وکولای شو د انجینرۍ او طب پانځه هم کندوز ته راشي تر څو زموږ ولس ته د طب په برخه کې او د انجینرۍ په برخه کې هم وکولای شو د کندوز او د نورو ولایتونو ځوانان دلته وروزل شي.
بله
دا کندوز پوهنتون فعال دی، دغه چې مخکې یادونه وکړه د شپې دی سالري لوګیه همداشان.
ډېره مننه. او دا مو
استادانو په برخه کې الله الحمد
ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د کندوز په هغه سیمو کې چې ناامني ده یا د دولت له کنټروله وتلي دي، هلته ښوونځي فعال دي؟
ډېری سیمو کې ښوونځي فعال دي، ولې بدبختانه اوس هم ستونزې شته. په دې برخه کې زه باید یادونه وکړم چې نوې محلي اداره فراس کې عبدالجبار نومي د نوي والي په توګه چې کله معرفي شو په درېیم د خوب د شپږ نویم کال چې شاوخوا تقریبا تر یوې نیمې میاشتې کېږي چې یوې نیمې میاشتې کېږي چې دی کندوز ته معرفي شوی دی، لومړنی ګام یې په دې کې دا و چې د فساد پر وړاندې جدي مبارزه او په هیڅ وجه په خاصه ادارو کې نه منم او خلکو ته د ښه خدمتونه وړاندې کول. د دې لپاره لومړنی کار چې وکړه د مالیزینو معاشات یې د بانکي کړه، د بانک له طریقه یې کړه، چې د بانک له طریقه دا مستقیم د یو معلم وشیب ته بل
کېږي.
او دلته ستونزه په رښتیا موږ لرو، ستونزه په چا کې ده؟ په ځینو ښوونځیو په سرمعلمینو کې، د ځینو ولسوالیو په مدیران د معارف کې، او په خپله هم د معارف په ریاست کې هم دا ستونزه شته ده. یعنی تر یو ځایه پورې چې دوی خلک تحریکوي یا استادان تحریکوي چې تاسو د معاش باید معتمدین راولي، ولې موږ په داس سره وایو چې د فساد سره وړاندې مبارزه زموږ د اولویتونو څخه ده او دا مو لومړی ګام دی او انشاءالله فساد سره وړاندې زموږ په مبارزه کې جدي یو. او کوم مکتبونه چې اوس هم په یو شمېر خاصه په هغه سیمو کې فعال نه دي چې هلته مخالفین شتون لري، نو په اوس مشاهده دی چې دوی خپل اولادونه ښوونځي ته واخلي او د ښوونځي دروازې بیرته پرانیزي.
ډیر زیاته مننه د کندوز د والی ویان ښاغلی نعمت الله تیموري او د غرض د کندوز د چارو کتونکو ډاکټر نصیر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. لته سې اوریدونکو هم منندوی، ډیر پیغامونه مو راستولې د ټوله مو ونل وستل، د نمونې په توګه مو ځینې ول وستل. البته یو شمېر کسانو د کندوز د ارچی حمله غندلې و، ځینو ویل ول چې په دې کې طالبان وشل شوی دي، ځینو لیکلې چې بی ګناه خلک کې وشل شوی دي. موږ د دوړو نمونې تاسو ول وستل ټوله کول ول تکرار خبرې به وي ځکه مو ونل وصل. البته کولای شي چې زموږ فیسبوک پاڼه تعقیب کړي. اما د افغان بي سیم له لارې لا ډېر پیغامونه راغلي دي. پیغو کې یو هم دی عبدالرازق صاحب زاده دی چې له لغمان لالینګر څخه راستولای دی. وای په بازارونو، روختونونو او په مدرسو کې انفجار، انتحار او بمبارد شکار نه دی، افغانان خندي او غیر انساني او غیر اسلامي کار دی. له همدې سره زموږ د خبرونه وخت پات رسیږي. هله ده چې د افغان د ازادي ډیو راتلونکي خبرونه هم واوري، بیا هم ولایت په ولایت خبرونه لرو.
جوڑما چندے تورتمونو کے مشفید داد کمزا لملالاس چھ ظلمونو کے مشفید او وطنو جوڑما چندے تورتمونو مشفید داد کمزا لملالاس چھ ظلمونو کے مشفید